درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمشري یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. انټونیو ګوتریش پرون ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي، افغانان سمدلاسه اضطراري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو پر رسولو کې ښځې مهم نقش لوبوي. وروسته له هغې چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو بیا د ملګرو ملتو په ادارو کې د ښځو کار منع کړ، دې کار یې پراخ عکس العملونه وپارول. د طالبانو حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت وایي سږ کال به له افغانستانه ډیر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې، خو دوی یې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. هغه افغانانو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو خبره هم وکړه. د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف د سرپرست ثاقب په وینا د سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره به په هر تن کابو $4,000 لګښ راشي. تیر کال په هر تن $4,100 لګښ راغلی. د افغانستان د کامیر هوایی شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. په بحرین کې به د آسیا د 14 کلبونو د والیبال سیالۍ د مې میاشتې تر 22 پورې دوام وکړي. د کامیر لوبډله په بی ګروپ کې د ایران، عراق او تایوان له لوبډلو سره مخامخ کیږي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د غازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر 11 ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د غاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. د هند اے ان آی خبري اژانس نن یکشنبه راپور ورکړ چې د آفتونو په وړاندې د اقدام ملي ډله د پیشې ساحې لودیانې ته رسېدلې ده. پیشه په یوه صنعتي سیمه کې شوې ده. په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رائے کاروي چې لمخې ولسمشر شوکت مرزیایف ته زمينه برابري شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر قدرت پات شي. په نننې ټول پښتنه کې تر ډیره اټکل کېږي چې رائے ورکوونکي به هغه وړاندیزونه هم تایید کړي چې له 50 کلونو څخه 5 کلونو ته د ولسمشر دورې قصول پکې شامل دي. د ټول پښتنه په نورو پښتنو کې مرزیایف ته لار پرانستل کېږي چې دوی دورې په واک کې پاتې وي او تر 2040 میلادي کال پورې خپل قدرت ته دوام ورکړي. د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې په وړاندې د خپلو پالیسیو دفاع وکړه. د هغې پر پالیسیو انتقادونه کیږي چې له کبله مسکو ته لار هواره شوه چې پر اوکراین د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې یرغل وکړي. میرمن مرکل چې د 2021 میلادي کال په دسمبر کې له واکه لاس په سر شوه، پرون د جرمنی په لایپزیګ کې جوړ شوو مراسمو ته وویل د هغې شخړې د حل لپاره د خپلو ډیپلوماتیکو هڅو دفاع کوي چې په ابتدایي توګه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه چې کله روسیې پر هغه کال د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه ونیوله او له خپلې خاورې سره یې یو ځای کړل. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې په سودان کې روانه ناکراری به د افریقا د ختیځ ټوله سیمه له بشري بحران سره مخامخ کړي. په سودان کې د دو رقیبو جنرالانو ترمنځ شخړې دوی اونۍ مخکې د اپریل په 15 پیل شوې چې لا هم دوام لري.
تاسو د ازادي رادیو څلوریشت ساعته خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې سبب په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه پیل شي. د دوحه د سبانه غونډې اهمیت په څه کې دی؟
د دوحه راسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په هکله باندې بحث کیږي.
یو شمیر افغان میرمنې د دوحې په کنفرانس کې د افغان ښځو ګډون ضروري بولي.
که دا نشته نو طبیعي دی چې د دې غونډې د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په غزنی کې یو شونځي ته اور اچول شوی. د دغه ولایت د پوهنې مسؤلان وایي
چلنه کوي چې البته هغه عامل پیدا کی شي داخلي ده او باندې ده.
په نورستان کې خلک د شونځیو لپاره ودانۍ غواړي.
یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ له جوړیدونکو غونډې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان ښځو اعتراض کړی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. معترضو ښځو د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې د ملګرو ملتونو پر پس سیاست هم نیوکې کړې وې. لبل خو یو شمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وسیلل شي او د حل لپاره بیړني ګامونه واخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان ته د طالبانو لبیا واکمنې د ورسته د کډوالو شوی او معترضو افغان خو فریاد د چيني وکه کوي. نړیوالې ټولنې افغان جونې او خزی له یاد وستلې دي. دوی نن په اسلام آباد کې راټول شوې او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. د دې اعتراض یوې ګډونوالي وحیدی امیری ازادي راډیو ته وویل دلته په دې هدف راټول شوې چې د ملګرو ملتونو لخوا د جوړیدونکو غونډې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړي.
پیام اصلی نړۍ ته زموږ اصلي پیغام ده چې لطفاً طالبان په رسمیت مه پیژنئ. د طالبانو په رسمیت پیژندل د افغانستان د خلکو پر وړاندې جنایت او نړۍ ته د یو غوا خبرداري ده.
په پاکستان کې د راټول شویو افغان معترضو خوځولو ډلې یوې بلې چې نوې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي د طالبانو د اوسنی رژیم پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان په پڅ سیاست هم نیوکه وکړه.
ملګری ملتونه یوې ډلې ته چې په افغانستان واکمنان شوي غوړي رسمیت ورکړي. دوی تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د سپینولو او دوی ته د لابیګرۍ لپاره ډېره هڅه کړې. له همدې امله طالبانو ته رسمیت ورکول هغو شپږویشت رهګرو ډلو ته رسمیت ورکول دي چې د طالبانو له راتګ وروسته یې د فعالیت اعلان کړی، او طالبانو ته رسمیت ورکول د ټولو هغو افغانانو حاشیته کول دي چې ازادي یې له لاسه ورکړې.
له طالبانو مو د دې اعتراض په اړه خبرګون وغوښت خو د حکومت وایاندې ځواب را نکړ. دا اعتراض د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې شوې، چیرته چې تمه ده سبا او بل سبا د افغانستان د وضعیت د څېړلو لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي سره راټول شي. حخوا په افغانستان کې اوشمیر افغانان وای د دوه په غونډه کې باید د افغانستان د خلکو واقعي ستونزې وڅېړل شي او د حل لپاره یې بیړني ګامونه پورته شي. کابل میشته متي الله شهاب وای د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو کې د افغانانو ستونزې او اصلي غونه نه پورته کیږي او په کار چې دا ځل د دوی د اوسنی وضعیت په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
د نړیوالو څخه زمونږ هلم داده چې دغه ناورینه او دغه په موږ باندې چې څه راوستي د دې ته د پایټ کې کیده او نور د افغانستان او د افغانستان د ولس په اړه صادقانه کارو کې او صادقانه عمل تر سره کړي.
یو بل افغان مرمن چې د امنیت ستونزو له امله نغواړي هویت یې په راپور کې یاد چې په دې غونډه کې د خوځو د حقونو په خوندیتوب د ټینګار تر څنګ وایي هیله د نړیوال ټولنه په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د لګول شوی او ظالمانه بندیزونو او محدودیتونو له امله دا ډله مجازات کړي.
موکل لرو چې طالبان در ټولو هغو امتیازاتو څخه محروم شي چې ورته په پام کې نیول شي وي. په ونیس ډول دی طالبانو ته ورکول کیدونکې سلويخت میلیون ډالر بند شي، د دوی د بهرنیو سفرونو او تګ راتک مخه دی ونیول شي.
خو د وشمیر افغانانو لدی غوښتنو برعکس بیا د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې او له دوی سره د تعامل غوښتنه کوي. هغه غوښتنه چې لا تر اوسه نړیوالې ټولنې نه ده منلې.
د سیمه او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو تایید کړی چې استازي به په دوحه کې د افغانستان په اړه د سبانۍ دوشنبه او سه شنبه د ورځو په ناستو کې ګډون وکړي. افغان مېرمنې له ملګرو ملتونو غواړي چې په دې ناسته کې پر بشري مرستو سربېره د افغانانو پر لومړي توبونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د زده کړو او کار پر مسأله باید جامع بحث وکړي او پریکړې وکړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دوحې په کانفرنس کې د افغان مېرمنو د غوښتنې په اړه د ښځو د حقونو لفعالی ظریفی غفاری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا ملګرو ملتونو تر اوسه د دې غونډې ایجنډا له افغانانو سره شریکه کړې ده؟
په دوغه کې د یوناما راتلونکي غونډه چې اول او دوهم د می کې به دایریږي، په دې غونډه کې د غونډې اجندا، د غونډې جزئیات هیڅ هم په واضح ډول افغان میرمنو سره نه دی شریکه شوی، او د دې ترڅنګ حتی نمائندگان د میرمنو په دې غونډه کې شتون نه لري، او دا غونډه به د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د بندو دروازو تر شا د غونډو ناسو پریکړه لیکونو او موافقت نامو پایلې افغان ولس نن ویني، افغان میرمنې نن ویني. مونږ وینو چې په ډیره بده توګه حقونه مو له پامه غورځول کیږي، حتی بشري ارزښتونه مو له پامه غورځول کیږي او تر پښو لاندې کیږي. که چیرې یوناما واقعا د افغان میرمنو د حقونو لپاره غونډه کوي، نو اړینه ده چې د افغان ښځو، د افغان ماشومانو، د افغانانو غږ په دې غونډه کې او استازي په دې غونډه کې وي. که دا نشته، نو طبیعي ده چې د دې غونډې هغه موزه او د جوړېدو ډول یې تر سوال لاندې راتلی شي.
په تیرو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د چارواکو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوهې په ناسته کې به د دوی تمرکز تر ډیره له افغانستان سره د بشري مرستو پر مسلې او دا راز د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو د برخلیک په اړه وي. نو د دوهې ناستې لپاره د افغانانو لومړیتوبونه او غوښتنې څه دي چې څه باید وشي، کومې پریکړې باید وشي تر څو عملا په افغانستان کې په عمومي وضعیت باندې تاثیر وکړي؟
یوناما د افغان ښځو د کار د حق په اړه غبرګونونه هغه وخت جدي کې کله چې دا شی په دوی خپل د دوی په اورګنایزیشن باندې راغی، او د دوی له کاري اداراتونه د ښځو منی کولو فرمان د طالبان لخوا صادر شو، چې دا په خپل خی متاسفانه یوناما هم هغه ټولیز دریس چې باید د افغان ښځو لپاره ولري نه دی لرلی. تر هغه پورې چې دغه وضعیت د دوی په خپلو دفاترو رانغی، تر هغه پورې دوی هیڅ جدي اقدام او ګامی پورته نه کړ.
په دې وروستیو کې د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د رهبرۍ رول لري. نو د افغانانو غوښتنه ترینه څه ده چې په اوږد مهال کې څه باید وکړي تر څو د دوی پریکړې او اقدامات د افغانستان پر راتلونکي سیاسي او اجتماعي وضعیت باندې یو پراخ تاثیر وکړي او د افغانانو ژوند بدل کړي؟
ملګری ملتونه متاسفانه چې ډیر ضعیف موقف خپل کړی په افغانستان کې، خو هو د دې ترڅنګ ته مونږ لا هم هیله من یو چې یوناما حداقل خپل منډیټ، خپل هغه اصول او ټول هغه قوانینو او مواردو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې، چې د نورو ولسونو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دوی د تطبیق او انفاظ وړ یې ګڼي، او ترڅنګ یې لوی عمومي مورد اوس لپاره صحیح دی چې بشري مرستې اړینه ده، خو د دې ترڅنګ د افغان میرمنو موضوع، د دوی د حقونو، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، دا نه یوازې چې د یوناما بلکې د ټولې نړۍ غوښتنې لپاره باید د لمړیتوب ولري او اهمیت.
په قطر کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو له لوري د جوړیدونکو غونډې په اړه مو د ښځو د حقونو د فعال ظریفي غفاري مرکه له ازادي راډیو واورېدل. ټاکل شوی دی چې دا کانفرنس سبا پیل شي او د سه شنبه په ورځ هم دوام وکړي. مخکې د ملګرو ملتو د سرمشي یوې مرستیالي ویلي وو په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې هم خبري وشي. دې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي او د طالبانو یو چارواکي ویلي که دوی ونه بلل شي دغه ډول غونډې به نتیجه ورنه لري. پر دې موضوع زموږ همکار د بابر غورڅنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا په دوحه کې غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده؟
د افغانستان په حق له هر ناسته هر چیرته خورا مهمه ده. د افغانستان اوسنۍ وضعیت داسې دی چې هغه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې او د نړۍ لپاره هم مهم دی او هم ګواښ دی. لهذا په دوهې ناسته د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې په دې کې تر ډېره بریده پورې د افغانستان د وضعیت د ارزونې مسله ده. په دې کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت باندې بحث کیږي، په دې کې د طالبانو د دولتدارۍ د څرنګوالي په حق باندې
بحث کیږي دا هغه ناست دي یا هغه بحثونه دي چې ممکن یو لوی ناست تلاره هوارګي چې پیغه کې نړۍ او افغانان ټول شکیل وي تر څو افغانستان له دغه سي د وسنی وضعیت څخه راوېستل شي.
آیا دا غونډه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې په باب بده؟
نه، په هیڅ عنوان نه. دا ناسته د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله اصلا نه ده، هغه ځکه چې ملګري ملتونه دغه 15 دایمي غړو تر څنګ څومره نور غړي چې لري دوی خپلې ناستې وخت نا وخت لري او د هغه لپاره دوی اړتیا نه لري چې دوی د دوحې ته ولاړ سي او هلته د پټو دروازو تر شا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله باندې دوی تصمیم نیسي. لهذا دا ناسته تر ډېره بریده هغه مهال ترتیب سوه کله چې طالبانو په افغانستان کې د ملګري ملتونو هغه افغان میرمنې کارمندانې له کار څخه منع کړلې او هغو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د ملګري ملتونو په جنسو کې کار وکړي. نورې میرمنې خو بیخي د کار او د زده کړې اجازه نه لري. نو تر ډېره بریده پورې دغه ناسته د طالبانو د اوسني وضعیت د ارزونې او د ملګري ملتونو د ایجنسو د موجودیت د ادامې دپاره دی، شاید په افغانستان کې دا مواد کړي او که نه.
که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي څه تاوان به لري؟ که ونه پیژندل سي څه زیانونه به اړوي؟ دا کار
لومړی تاوان یې دا چې یو داسې ډله، یو داسې واکمنه ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه خپل دولت نشي تعریفولی، یو داسې ډله چې هغه قانون نه لري، یعنی اساسي قانون نه لري چې هغه د دې سیاسي تشکیل تعریف کړي. دویم بحث دا دی یو داسې ډله په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو تقریبا ټول کنوینسیونونه یې تر پښو لاندې کړي دي، نقص کړي دي، په ځانګړې توګه د بشر حقونه او د بشر په حقونه کې به بیلابیلې برخې دي، که د میرمنو حقونه وي، که د ماشومانو حقونه وي، که د فکر او د ژبې د ازادۍ حقونه وي، د سیاسي فعالیتونو حقونه وي، دا په بشپړه توګه نقد کړي دي. دریم برخه دا ده یا تاوان چې داسې یوه ډله به په رسمیت وپیژندل سي چې هغه عملا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طرحګرو په لیست کې دي. څلورم تاوان یې دا دی چې یو داسې ډله به په رسمیت وپیژندل کیږي چې هغه اوس هم نړیوال طرحګرو ته پناه ورکوي، د هغو سره اړیکې لري. پنځم تاوان یې به دایي چې یو استبدادي نظام چې هغه د په ټوله معنا د نړۍ سره په مخالف سمت کې روان وي، هغه ته د دولتدارۍ رسمیت ورکول وي. اوس که چیرې افغانستان په رسمیتو نه پیژندل کیږي، البته افغانستان نه طالبان، طالبان په دغه شکل د رسمیتو پیژندلو یو شرط او معیار هم نشي پوره کولای. که نه پیژندل کیږي، افغانستان منزوی دی، افغانستان هویت وس نه لري، افغانستان بیرغ او حتی هغه د هویت یا د پیژندنې اسناد پاسپورټ وي، که تذکره وي، هغه لا نه لري، یعنې هغه رسمیت چې د هیواد هویت لري هغه نه لري.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په عین حال کې یو شمېر نارینه افغانان چې ازادي رادیو ته پیغامونه راستولې دي وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ممکن د دوی اقتصادي ستونزې چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته زیاتې شوې دي کمې شي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس د څنګه چې موږ اوریدل د پخوا پشان د سهار لوو تر ماښام ترونه بلکې څلر ویش ساعته اوریدای شي. په سعودي عربستان کې میشت یو شمېر افغانان افغانستان ته د هوایی ټیکټونو له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي له سختې مسافرۍ او ځانته والی کړیږي، خو د ټیکټونو د لوړو بیو له امله نشي کولی هیواد ته لاړ شي. د دوی په خبره که څه هم دغه هیواد ته د طالب چارواکو د تګ پر مهال یې له دوی سره دغه ستونزه شریکه کړې، خو تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زه خو چې وروستی ځل کابل ته تلایم تقریبا یو نیم کال کېږي.
عزت ګل منګل د سعودي په جدي ښار کې موټر چلوي، وایي له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې خپله کورنۍ مخامخ نه ده لیدلې. دی وایي مسافري سخته خواري ده، خو مجبوریت بد دی. له همدې امله یې د سعودي سختې ګرمۍ ته ځان ټینګ کړی تر څو یې کورنۍ په افغانستان کې نسبتا ښه ژوند ولري. د دې پخوا خبره له تیر یو نیم کال راهیسې هڅه کوي وطن ته د خپلې کورنۍ لیدلو ته لاړ شي، خو د هوایي ټکټونو د بیې د لوړوالي له امله یې وسه نه کیږي.
جمهوریت په وخت کې ټیکټ شپږ سوه اووه سوه ان تر زیات قیمت یا اته سوه پورې و، د دې نه جګ نه وو ټیکټونه. او بل زیاتې ستونزې چې کله جمهوریت نظام سکوت وکړلو امارت قائم، هغې نه وروسته چې کله د ټیکټو فروسه مشکلو ته راغلې ده، یعنې مونږ د امارت مشران راغلي دي سعودي عربستان ته د عمرې دپاره، مونږ زیاته هڅه وکړه د امارت مشرانو سره په مکه مدینه منوره کې ولیدل، د دې ظلم په اړه مو ورته یادوره وکړه. اماده جواب د عوایدو مناسب یوازې اریانا ده، کولی شي امارت غړي چې په اریانا باندې خپل ټیکټونه قیمت کم کی.
عمر وحاج بل افغان مسافر دی چې د یاد هیواد په جایزان ښار کې خواري مزدوري کوي او نږدې دوه کاله کېږي چې وطن یې نه دی لیدلی. وای مسافرې مې زړه نرای کړو چې تش وطن را یادوم ژړا راځینه. عمر وحاج ازادي راډیو ته وویل څو ځل یې وطن ته د تګ نیت وکړ، خو د هوایي ټکټونو د لوړو بیه بیرته راوګرځوه.
زموږ ډیری ورونه زما په شمول باندې دلته په ډیره سختي سره ول خپل هیواد پرېږدي، په ډیره سختي او په ډیره سختو حالاتو او شرایطو کې دلته کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته نفقه رزق پیدا کړي. کله د سفر اراده وکړي ټیکټونه دومره لوړ وي چې لاسمان سره خبرې کوي. هیلم همدا ده چې مسلې پوره پوره څېړنه او تحقیق وکړي. له جدې نه تر کابل پورې په 2200 ریال ټیکټ ده، او له ریاض نه تر کابل پورې په 2500، یعنی 2500. اگر کمخ کې ډیر کم وو خو اوس یو په دوه باندې اضافیت کې راوسته ده.
په ورته وخت کې په کابل کې د هوایي ټیکټونو یو پلورونکی عنایت الله هم مني چې د ټیکټونو په بیه کې د پخوا په پرتله لوړوالی راغلی، خو د دې لامل په اړه څه نه وایي.
د نورو بدلونو تر څنګ د ټکټونو په بیو هم اغیز وشو. اوس د کابل جدې پرواز 550 یا 550 ډالره دی، او کابل ریاض هم 550 ډالره، خو د دغو قیمتونو نیم په نیم یعنی 300 او 200 ډالره پیدا کېدل.
خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په نړیواله کچه د سون توکو د بیې لوړېدل لامل شوی چې د هوایي ټکټونو په بیه کې هم لوړوالی راشي. هدي وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
کچېرې بیې ډېرې لوړېږي نه به موږ کنټرول پې کوو، یو څه اقدام کوو، خو مګر د نړیوالو قوانینو مطابق یو معین نرخ نشو ورته ټاکلی، ځکه بازار د عرضې او تقاضا ده. بل یو دلیل د لوړوالي دا هم ده یو څه چې د سون توکي مخکې به درې چند لوړ شوي دي، ملامتونکي نرخونه جګېږي، د باندې اقدام کیږي، د شرکتونو سره خبرې کیږي تر څو د افغانانو لپاره ټکټونه بایو کې یو څه تغییر راولي.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري خپل اوج سره رسیدلې ده، او د هیواد زیات شمېر ځوانان بهر ته د تګ هڅه کوي چې ځینې په قاچاقي لارو د مرګ خوراک شي، او ځینې لکه عزت ګل منګل او عمر وحاج په څیر عربي هیوادونو ته په قانوني لارو رسیږي، خو په کلونو کلونو نشي کولای بیرته خپل کورونو سره یو ځای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ میلمه مرکه اوریدې شي. د سافټویر متخصص آغا ملک سحر مو میلمه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوه اوریدای شي، او همه مطالب لوستلی شي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده.
په غزنی کې د یو منځني ښوونځي اداره سوځول شوې ده. د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دا کار چا کړی او کړی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی مرکز اړوند په کډوالو ښارګوټ کې یو ښوونځی سوځول سوی دی. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ښوونځي ته بچا او څنګه وراچولی وي. مولوي سید میر نصیر احمد آغا په غزنی کې د پوهنې رئیس دی. نوموړی وایي د جمعې پوش په شاوخوا لس بجې د ښوونځي ادارې ته وراچول سوی دی چې څه برخه یې سوځېدلې او د ښوونځي نورو ټولګیو ته زیان نه دی رسېدلی، خو موضوع یې تر څېړنې لاندې ده.
البته دی ریاست معارف کوم مربوطه ارګان دی محافظت مسونیت خلق التوسم ساحه کې دی او چلنه کوي چې البته غا عامل پیدا کی چې داخلي ده او ایبان دی ده او کلیبان دی ده معتادین دی غله دی کوم بل انګیزه والا یعنی کوم هدف وال دی کومندانی په دې جریان کې ورکه سوی ده البته نظامی ارګانونو په جریان کې دی
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست اړوند دغه منځنۍ شوونځی اته ټولګی لري چې شاوخوا 900 هلکان او 800 نجونې په کې زده کړې کوي. تر اوسه پورې چا د دغه شوونځي د ادارې د سوځولو پړه پر غاړه نه ده اخیستې. که یوې خوا ته په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو شوونځي تړل سوي، نو بلې خوا ته دغه پېښې د غزني ګڼو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو حکومت څخه د تعلیم د پرمختګ او د شوونځیو د ساتنې او پالنې غوښتنه کوي. نقیب الله احمدي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ د طالبانو حکومت څخه غواړو چې د شوونځیو ساتنه وکړي او پرمختګ ته کار وکړي او ورونه پکې لګېږي. موږ غواړو چې د دې مخنیوي وشي.
دا دغه شوونځي ادارې ته وره چول پر روان کال کې لومړی پیښه ده، خو په تیرو کلونو کې دا ډول پیښې په وار وار په غزنی کې پیښې سوي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په داسې حال کې چې په غزنی کې یو منځنی شوانځي ته اور اچول شوی، د نورستان د دریو لویدیځو ولسوالو یو اوسیدونکي په خپل سیمه کې د شوانځیو لپاره ودانۍ غواړي. د دوی په ویناز د کونکو په سپیرو خاورو کې ترشنا اسمان لاندې درس وایي. په دې اړه دا راپور واوري.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ نورګرام، دواب او منډول وسیدونکي وایي ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او له عمل یې زده کوونکي او ښوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړو ته دوام ورکوي. د دوی په وینا چې د باد باران او زیاتې ګرمۍ پر مهال د اولادونو زده کړې د خنډ او ځنډ سره مخ کیږي. قومي مشر حاجی جمعه ګل:
په دې غربي نورستان کې سراسر دغه نورګرام ولسوالۍ نه دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ د درې ولسوالۍ په نمایندګۍ باندې چې زه تاسو ته عرض کوم، مثلا یو معیاري تعمیر خو سکه خو نشته، بلکې داسې تعمیر هم نه لرو حتی چې یو کور کرایه نیول شوی وي او دغه د مکتب ماشومان دپاره مثلا یو زمینه مساعد وي او د هغوی چې دی خپل درس مخته ویسي.
د همدې سیمې زده کوونکي وایي په ښوونځیو کې دومره سرپنا نشته چې پکې له باران ځان نه پټ کړي. همدا وجه ده چې تلي کتابونه او جامې لمدېږي او د کتابونو د شلېدو او خرابېدو سبب کیږي. دوم ټولګي زده کوونکی حسین:
مونږ د مکتب تعمیر نه لرو، د خاورو په سر درس وایو، فرش نه لرو، دلته باران ډیر کیږي، زمونږ کتابونه خرابېږي، جامې هم خرابېږي او خو حاضرین نشور کولې کله چې هوا خراب وي. د ټول مسؤلین څخه هله کو چې مونږ سره همکاري وکړي او اگر نه د شاګردانو آینده ډیر خراب دی.
ځای وسیدونکو یو زده کوونکی له حکومتي مسولینو او مرستندوی ټولونو څخه غواړي چې ورته د سرپناه غم خوري. په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین هم مانی چې ډیرې خونځي ودانۍ نه لري او کوم خیمه چې دوی ته د سرپناه په نوم ورکړل شوی هغه هم کمی دی او یا د ستونزو ورسره نشي حل کیدی. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل:
خلک په نورستان کې ستونزې ډېرې دي، مشکلات شته، تعمیرات عموما ډېرې ستونزې دي، نو په دغه برخه کې ان شاء الله اجرات روان دي. دغه خیمه یو څه چې د مکاتبو ته مشخص شوې دي، دا دومره خیمه نه دي چې موږ هغه ټول مکاتبو مشکلات حل کړي، دا ډېر په کم تعداد باندې خیمه دي. دا کوم توجیه هم کو کېدای شي تر دې راغه مکاتبو کې هغه تعمیر نشته، تشه
په نورستان کې شاوخوا 200 خونځي موجود دي چې لا 3% زیاتې ودانۍ نه لري. یو شمیر ته یې په کرایه کورونه نیول شوي دي چې د خلکو په وینا هغه هم د درس ویلو لپاره مناسب نه دي او ډېرې بې سرپناه دي. زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې په زده کړو بوخت دي. په تیر حکومت کې ژمنه شوې و چې په یاد ولایت کې به د اقرا پروګرام له لارې نږدې 100 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي. که څه